سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ ناروې د افغانستان د په اړه باندې دی وی غونډه کوربه د طالبانو چارواکي هم ورغلي
د افغانستان د اسلامي امارات ته یو ولپل پلاوی د محترم مولوي صاحب امیر خان متقی په مشرۍ د ناروې هواد په رسمي بلنه د هواد پایتخت اوسلو ته په سفر لاله
په ناروې کې مشته خبريال او فعال حسین شیرزاد وای د ناروې حکومت څغواړي
د دې مشخص فلحال دریز درې کارونه دی ویلې دي یو خو د بشر حقوق ټینګار باندې دوی خبره کړې ده د ښځو د شمولیت او د بشر دوستانه کومکونو
یوناما له طالبانو غوښتي چې بندي معترضې ښځې بیرته خوشي کړي اخو په غزنی کې یو شمېر ښځو د طالبانو د اعلامیې په غبرګون چې ویلي و ښځې دې له اړتیا پرته له کوره نه وځي ویلي چې دغه اعلامیه د دوی ضرورتو ته په کتو نه ده جوړه شوې
دا ډیر زیاته مشکله ده خصوصا د هغه ښځو او انجونو لپاره چې هغوی وظیفې لري
هیله دا ده چې ضرورتونو ته وکتل شي ستونزو ته وکتل شي او وروسته له هغې اعلامیې خپرې شي
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورئ
د طالبانو یو هیئت پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره ناروې ته روان شو په بیلابیل ولایتونو کې د طبیعي پیښو له کبله اته دېرش کسان مړه شوي د اوکراین پوځي استخبارات وایي چې روسیې په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پراخ کړی دی د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی په اوسلو کې له بیلابیلو لوریو سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي دا غونډه سبا پیلېږي چې له افغانستانه هم ځینې سیاستوال وربلل سوي دي د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق نن ازادي راډیو ته ویل چې د دوی هیئت نن روان شو
د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اړیکو په ټینګښت باندې او د روابطو په لا قوي کېدلو باندې به خبرې وسي او د دې تر څنګ د ایټالیا او جرمني سیده قطر هیواد او ځینې نور هیوادونو له خاص استادو سره به دوی لیدکاتو کې
طالبان وای د دوی پلاوی به ل امریکایي او اروپایي چارواکو سره د دوی پر حکومت د لګول سویو بندیزونو پر لری کېدو تبنستان د کنګل سوی بانکي زیرمې د ازادي او ل افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبري وکړي د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دې غونډې هدف د طالبانو پر رسمیت پیژندل نه دي د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په بیلابیل ولایتونو کې د مرغومي جدې له دیارلسمې د اورښتونو سیلابونو او زلزلې له کبله اته دېرش کسان مړه سوي دي د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی نن رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل
تر اوسه د لس څخه زیات ولایتونو کې د زلزلې او سیلابونو او بارانونو له امله اته دېرش کسان شهیدان څلور پنځوس ټپیان او له اته زرو څخه زیات استوګنځایونه په قسمي او بشپړه توګه ویجاړ شوي دي چې د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت لخوا څخه د هر شهید کورنۍ ته پنځوس زره افغانۍ او د ټپیانو کورنۍ ته پنځه ویشت زره افغانۍ ورکړل شوي دي
شغلی حقانی وای د بادغیس هرات لوی لار هم د درنو وورو لکبله تړل سوی چې د پرانیستلو هڅې روان دي د طالبانو حکومت له خلکو غوښتنه کړې چې د ورستوي اورښتونو او سیلابونو لکبله له ضرورت پرته سفرونه ونه کړي ځکه چې په زیاتو ولایتونو کې لوی لارې تړل سوی دي په بادغیس ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې په سبزک سیمه کې له تیر ماښام لږ تر لږه پنځه ویشت کسان په واورو کې راګیر پاتې دي د بادغیس لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او د والي ویان مولوي باز محمد سروري ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د بادغیس هرات پر لویه لاره بند پاتې سوي
پر دې لویه لار شاوخوا پنځه ویشت مسافر په څلورو موټرو کې راګیر پاتې دي چې همدا اوس له ځمکنۍ او هوایي لارې د ژغورنې عملیات روان دي
شغلی سروري زیاته کړه دغه کسان چې غوښتلې له بادغیس څخه هرات او لړسي پر هغه لویه لار راګیر پاتې دي چې بادغیس له شمالي ولایتونو سره تړي په ځینو رسنیو کې د راګیرو پاتې سو کسانو شمیر شپېته شول سوی خو د بادغیس چارواکي دغه شمیر نه تاییدوي د سالنګ لویه لار د درنو واورو او سخت طوفان له کبله له تېرې شپې راهیسې د ټرافیکو پر مخ بنده سوې ده د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست ویان سمیع الله ولیزاده نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې خلکو ته د سر او مال د زیان نه اوښتو په خاطر دا لار د وړو او غټو موټرو پر مخ تړل سوې ده. ولیزاده زیاته کړه چې د هوا د وړاندوینو له مخې به د ورځې په اوږدو کې په سالنګونو کې وضعیت همداسې وي او تر هغو چې هوا ښه نه سي لار به بنده وي. ښاغلي ولیزاده له خلکو غوښتنه وکړه تر هغو چې لار رسمن پرانیستل سوې نه وي د سالنګونو پر لور دې حرکت نه کوي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلې د نړیوال جام په یوه برخلیک ټاکون کې سیالۍ کې د زمبابوې په وړاندې خپله لوبه پیل کړه. د لوبې پچا یا ټاس افغانستان وګاټه او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل که افغان ټیم دا مسابقه وګټي کوارټر فاینل ته لاره پیدا کولی سي.
دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې د دې لوبې په ګټلو سره د افغانستان لپاره دا فرصت پیدا کیږي چې د نړیوال جام سیالیو مخکې پړاو لوبه ته لار پیدا کړي.
د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې په نړیوال جام کې تر اوسه دوې مسابقې کړي چې یوه یې له پاپوا نیوګینی ګټلې خو دویمه مسابقه یې پاکستان ته بایللې ده. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترینګلتیا د کمولو لپاره به خپل کار ته دوام ورکوي. دوی دا موافقه په داسل کې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته د دغه هیواد د امنیتي غوښتنو د لیکلي ځواب او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د بیا کتنې د احتمال ژمنه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په جنیوا کې سره وکتل. بلینکن دا کتنه د اوکراین په پوله کې د رامنځته سوي کړکېچ لپاره حساسه شیبه وبلله. بلینکن لاوروف ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه به روسیې ته په لیکلې بڼه ځواب ورکړي. دا غوښتنه مسکو تېره اونۍ کړې وه وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا 10 زره سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل. ګڼو غربي هیوادونو خبرداری ورکړ چې روسیه د اوکراین په وړاندې نور پوځي اقدام ته په چمتووالي بوخته ده خو مسکو دغه تور رد کړی دی. د اوکراین پوځي استخبارات وایي روسیې په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له تشکیلاتو خپل پوځي ملاتړ پراخ کړی دی. د دې استخباراتي ادارې په وینا په عین حال کې په روسیه کې د اجیرانو فعاله ګمارنه چټکه سوې ده. د اوکراین پوځي استخباراتو پرون د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلي چې په وروستیو اونیو کې له روسیې تر 1000 ټنه زیات سون توکي، ټانکونه، توپونه او نور پوځي تجهیزات اوکراین ته لېږدول سوي دي. ماسکو د اوکراین په ختیځ کې په جګړه کې خپل پوځي د حالت رد کړی دی خو بیا هم قانع کوونکي شواهد شته چې شی په 2014 کال کې د جګړې له پیله روسیې د اوکراین د لوهانسک او دونیتسک په هغو ساحو کې چې د بیلتون پالو په ولکه کې دي د دوی پوځي، اقتصادي او سیاسي ملاتړ کړی دی. د اوکراین د پوځي استخباراتو اعلامیه وایي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې لپاره روسیې د اجیرانو د ګمارنې هڅې هم پراخې کړي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ترس له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره را روانه میلادي میاشت مسکو ته سفر کوي. د روسي خبری اژانس تاس د بهرنیو چارو وزارت د ځینو سرچینو په حواله دا خبر ورکړی دی. تاس نن د سرچینو په حواله ویلي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته د سفر د فرصت غوښتنه کړې وه چې دا کتنه یې تصویب سوې ده. تر اوسه د بریتانیا حکومت د دې سفر په اړه تبصره نه ده کړې. کچیرې دا سفر ترسره سي دا به د 2019 میلادي کال له ډسمبر میاشتې راهیسې لومړی وار وي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو یو وزیر مسکو ته سفر کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 4 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه وه. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 5. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 2. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 1. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 5.
خبرونه مو اوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل اورید کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وربشو لومړی راپور ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو طالب پلاوی نن د ناروی پلازمین اوسلو ته سفر کړی دی. دوی به د ناروی په کوربتوب د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کې ګډون کوي. تمه ده چې د طالبانو پلاوی هلته د امریکا له خاص استازي او همدارنګه د اروپایي ډیپلوماتانو سره په بیلابیلو موضوعګانو باندې خبرې وکړي. ناروی وایي چې د بشري حقونو مسله او همدارنګه د بشري مرستو په اړه باندې به په دې غونډو کې بحث کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی نن مازدیګر مهال ناروی ته ولاړ. دا پلاوی په اوسلو کې جوړیدونکو غونډه کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، حکومتي پلاوی به د ناروی او یو شمیر نورو هیوادونو له استازو او افغانانو سره په بشري مرستو، اقتصادي، سیاسي او ښوونیزو موضوعاتو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل، د دوی پلاوی به امریکایي او اروپایي چارواکو سره د دوی پر حکومت د لګول شویو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادۍ او تر خوای افغانستان سره د بشري مرستو په اړه خبرې وکړي.
پر مختلفو موضوعاتو باندې لاغې جملې سره د تور لیستونو پر ختمولو، د افغانانو پر غو پیسو سی په امریکایي او خارجي بانکونو کې کنګل سوي دي، همدارنګ له امریکایي جهاد سره د ډیپلوماټیکو روابطو په مورید باندې مجالس او خبرې ترسره کیږي.
د راپورونو پر بنسټ د ناروی د بهرنیو چارو وزارت د یو شمیر مسایلو په سر د خبرو لپاره د طالبانو د حکومت په ګډون د امریکا، اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو ډیپلوماټانو او یو شمیر افغان خبريالانو، مدني فعالانو او د خزو د حقونو لاتړو ته بلنه ورکړي. د طالبانو د حکومت یو ویان انعام الله سمنګانه وایي، د دوی پلاوی به امریکایي او اروپایي چارواکو سره د دوی پر حکومت د لګول شویو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادۍ او تر خوای افغانستان سره د بشري مرستو په اړه خبرې وکړي. په ناروې کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو غونډې اصلي هدف په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان خزو د ازادۍ او حقونو خوندیتوب دی. دا غونډه سبا جوړیږي او تمه ده چې دوه ورځې به دوام وکړي. افغانستان په دې غونډه کې دوه ګډونکوونکو خزینه فعالانو ازادي راډیو ته د خپل نوم او غږ د خبرېدو په شرط وویل، دوی به هلته د افغان خزو د اساسي حقونو د خوندیتوب غږ پورته کړي. د دوی په خبره افغان خزې اوس مهال خپل اصلي حقونو به برخې شوي او دوی به له طالبانو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې دا ستونزه نوره پای ته ورسوي. خو د اتحاد او همبستګۍ په نوم د افغانستان جنو او خزو ګروپ چې په دې وروستیو کې په کابل کې د خزو د حقونو د خوندیتوب په تړاو لاریونونه او اعتراضي غونډې هم کړي، یوې غړي زهرا محمدي ازادي راډیو ته وویل، هغه خزي چې د ناروی په غونډه کې ګډون کوي د دوی استازولي نشي کولای.
لطفا نړۍ ته زموږ غږ ورسوئ چې باید د معترضینو له هر ګروپ یوه استازی تللی وای. دا خزي زموږ استازولي نشي کولای.
دا واکتا له رسیدو وروسته لومړی ځل د طالب چارواکي له افغان میرمنو، مدني فعالانو، خبريالانو او ترخوای بهرنیو لوړپوړو ډیپلوماټانو سره پر یو میز یو ځای کینی او څو اړخیزه غونډه کوي. خو ناروی وایي دا غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. هاخوا یو شمیر شنون کې وایي په اوسلو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه د طالبانو لپاره یو فرصت ده چې نړۍ سره په خپلو شویو ژمنو ودرېږي. د سیاسي مسایلو پو شفیق همدرد ازادي راډیو ته وویل،
دوی باید د دغه غونډو د لاري کوخه وکړي چې د نړۍ سره خپل روابط خکړي او نړۍ ته ډاډ ورکړي چې د نړۍ مشورو ګټي چې دغه په افغانستان کې خوندي دي او دوی هغه ژمنې چې د حاکمیت نمخ کې د نړۍ سره کړي وي د هغې د پوره کولو د پاره نړۍ ته ځلې بیا ژمنه ورکړي او دغه د عملی کولو د پاره میدان ته راشي.
طالبانو حکومت لدی عمل تر سختونی وکولاندې دی چې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو حقوقو ته پام نه دی کړی. پر دوی دانی وکه کیږي نه یوازې دا چې د حکومت په لوړو چوکیو کې خزینه دي ګمارلې، بلکې د خزو امجونو پر زده کړو او کاري هم محدودیت وضع کړي.
اوس په پام دې تړاو له یوې اوسلو میشتې افغانې خبریالې او فعالې حسینې شیرزاد سره مرکه درته خبره کړو. حسینه راته وایي چې د ناروی چارواکي او فعالان دې غونډې ته په څه نظر ګوري.
دا غونډه چې د نن نه پیل شوې ده، تر دوشنبه به دا غونډه ناروی څه چې اعلان کړی دی، دوی ویل چې تر 15 به دوی کوربه کوي دی د غونډې، خو طالبان به تر چهارشنبه دیزی کی. دا غونډه اصلي هدف دوی څه چې اعلان کړی دی دا دی چې دوی د افغانستان د وضعیت نه او د بشري ناورین نه تشویش درلوده او بشر دوستانه کومکونه دوی افغانستان ته سهولت ورکړي او دا ولېږي. خو غونډه خپله په درې بخش تقسیم شوې ده چې هغه عمده بخش د افغانستان لپاره خاص نمایندگان د ټول ملکونو، دا ځل صرف د اروپا او امریکا، د آسیا پکې شریک نه دي، دوی راغلي دي. نو طالبان به دوی سره ګوري او دویمه برخه ناروژي مقامات سره ګوري چې دا برخه په حق لا ډیر معلومات نشته دي چې دا مقامات څوک دي، او دریم برخه د جامعې مدني غړي چې دي چې د افغانستان، اروپا او امریکا نه غوښتل شوي دي. دا ځینې نمونه زه پیژنم چې پکې دي، لکه رسنیونه لطف الله نجفي زاده غوښتل شوی دی، ډاکټر احمدي چندلته ناروی کې دی، شاګل رضایی، میرمن سراج، اسماعیل غزنخر، اساق ګیلانی، جمیل افغان چندلته ده، او نرګس نهان چې هغه بیا دا خبره رد کړه او جلسه کې اشتراک نه دی کړی، خپل هغه خپل دلایل لري.
ناروی خو پخوا هم د افغانستان د سولې په پروسه کې ځینې رول لوبو او تمیم ترکی دی چې وغونډه کوربوي، مګر هغه خوارڅ تیر شول. فکری بنسټونه یا فعالان څه وایي دغه سی وی غونډه په ارتباط باندې چې طالبان حاکم شوی او استازیم راځي ناروی ته؟
دا غونډه چې دا د خاص نمائندګانو غونډې دي چې دا په معمولی ډول مخکې مول اول په دوحه کې وو، او په 8 د جولای دا ایتالیا کې دایره شو. نو دا د هغه سلسله ده. خو ناروی مخکم د څنګه چې تاسو وی کوربه وو د داسې غونډو، او څلور ځله طالبان مخکم غوښتي، دا څلورم ځله ده. څه چې دې غونډه کې مهمه ده چې دا ځل امیر خان متقی او انس حقانی راځي. په مخکې ځل کې لکه شاهین راغلی او ډاکټر وردګ راغلی، او دا دومره لوړ پورې چارواکي نه وي. خو خبره دا ده چې اوس که امیر خان متقی راځي، د دې خوانه د دوی وزیر خارجه د ریسیف کوي نه کوي، دا یو خبره ده. اوس که دوی نه ریسیف کوي، بیا خو دا د یو خوانه داسې یو طرفه یو جانبه سفر شو کنه. خو ناروی مخکې دا کار کړی دی، او تنه افغانستان کې نه، لکه سریلانکا کې، ګواتیمالا کې، سومالیا کې، فلیپین کې، نیپال کې، او لست ډیر اوږد دی. دوی اکثره کوښښ کوي چې دا د صلحو خبرو کې مخکې قدم والی، او داسې جهان ته ثابته کړي چې دوی د صلحو مناقشاتو حل کولو کې غټې برخې لري. پروسه دا د خارجي سیاست یو برخه ده، او ډېر واضح ده دوی ته.
بله، په نارویجی رسنیو کې په دې اړه څه راغلي دي؟ ځکه چې غرب خو له طالبانو غواړي چې د دوی هغه څه شرایط چې دی هغه باید ټولو منی، د ښځو حقونه دي، د دوی تعلیم دی، لاسته راوړنې دي، دغه ته باید احترام وکړي. په دې تیرو شلو کلونو کې چې څه شوي دي، د ناروی حکومت څه وایي؟ د دوی مشخص دریځ څه دی په دې ارتباط باندې؟
د دوی مشخص فلحال دریځ درې کارونه دی ویلې دي. یو خو د بشر حقوق ټینګار باندې دوی خبره کړې ده، د ښځو د شمولیت او د بشر دوستانه کومکونو. دا درې شیان د غونډې ته دوی لپاره مهم دي. دا چې طالبان دغې خونه څه غواړي دا بله خبره ده. خو د ما په آن طالبان بغیر د دې نه چې دا اعلان وکړي چې څنګه چې اعلان مخکې وکړو او بیا یې کوي چې دوه میاشتو کې به ښځې او جنکیانې مکتب ته ځي، بغیر د دې نه نور هغوی څه نه لري چې اوس لپاره ووایي.
لا یوې اوس لومیشتې افغان خبریالې او فعالې حسینې شیرزاد سره مو خبرې واورېدې. د وویل چې په اوسلو کې به له نن نه پیلېدونکې غونډه د افغانستان په تړاو په بېلابېلو موضوعګانو باندې وڅرخیږي، او د ناروی حکومت له طالبانو غواړي چې د بشري حقونو په برخه کې رغنده ګامونه پورته کړي، او همدارنګه به د بشري مرستو په اړه هم بحثونه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما له طالبانو غوښتي د هغو افغان معترضو ښځو د اوسېدو ځای په تړاو معلومات ورکړي چې تازه د طالبانو لخوا نیول شوي. یوناما دغه شان له طالبانو غوښتي چې د ټولو افغانانو د حقونو ساتنه وکړي. اخو یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو په حکومت نیوکه کوي چې له یوې خوا د شرعي احکامو په نوم ښځو ته محدودیتونه وضع کوي، او له بلې خوا له ښځینه پولیسو پرته معترضې ښځې نیسي او نامعلومو ځایونو ته انتقالوي. خود طالبان حکومت د غیداوی ردوی، او دا چې دغه خزی دی د طالبانو لخوا نیول شوی وي دا خبره نه تاییدوي. په دې تړاو نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
تازه داسې ادعاوې مطرح شوې چې یو شمیر افغان معترض ښځې په کابل ښار کې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. تمنا زریا پریانی او د هغې درې نورې خویندې او دغه شان پروانه ابراهیم خیل هغه ښځې او نجونې دي چې له څو ورځو راهیسې لادرکه دي. تمنا وړاندې له دې چې ونیول شي د یوې ویډیو په خپرولو سره هغه څه رسنیز کړل چې ګوندې د شپې لخوا یو شمیر نامعلومه کسان یې د کور شاته ورغلي او غوښتل یې چې د نوموړي کور ته دننه شي. د دغه ویډیو له خپرېدو وروسته او تر دې دمه د تمنا او خویندو په اړه معلومات نشته، خو د آغلې پریانی ملګري ادعا کوي چې هغه او خویندې د طالبانو لخوا نیول شوي او تروسه هم د هغوی په بند کې دي. تازه یوناما یا افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې د یو پیغام په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې د هغه معترضو ښځو د اوسېدو ځای په تړاو معلومات ورکړي چې د دوی لخوا نیول شوي دي. یوناما په دې ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي. د یوناما په دې ټویټ کې د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل نومونه هم اخیستل شوي دي. د دې ټویټ په یوه برخه کې لیکل شوي چې ملګری ملتونه د دوه خزینه مدني فعالانې تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په تړاو چې د راپونونو پر بنسټ د چهارشنبه په شپه له خپلو کورونو نیول شوي خپل اندېښنه څرګندوي. موږ له طالبانو غواړو چې د دوی د څرنګوالي په تړاو معلومات ورکړي او د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمیر معترضې ښځو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. کابل کې دوه تنه معترضې ښځې دلارام نیکزاد او وحیده امیری آزادی رادیو ته وایي:
متاسفانه طالبان له بعد مرغه طالبان چې تل په شریعت او شرعي محرم ټینګار کوي، نو په داسې حال کې چې تاسو طالبانو ته دومره شرعي محرم مهم دی، نو څنګه کولای سئ په نیمه شپه د ښځو په کورونو یرغل وکړئ او د خلکو لوڼې او مېرمنې له شرعي محرم پرته او پرته له دې چې ښځینه پولیس در سره وي یو نامعلوم ځای ته انتقال کړئ؟
دا په مدني فعالانو یو ډیر اغیز لرونکی بحث دی. موږ د تمناله نیول کېدو ډیر غمجن او متاثر یو او کوم کار کولای نشو.
حتی ما وکړه چې د دغو ادعاو او نیوکو او له شرعي محرم او د خزینه پولیسو لشتون پرته د دغو ښځو او نجونو د نیونې د ادعاو په تړاو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لیدلوری هم ترلاسه کړو، خو د دغه وزارت بیان د عاکف مهاجر د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب را نه کړ. د طالبان حکومت وایي چې دغه معترض ښځې د دوی لخوا نه دي نیول شوي او ادعا کوي چې دا تورونه د بهرنیو هیوادونو ته د تګ لپاره د معترضو ښځو یوه وسیله ده.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
تور از مخکې د غزنی ولایت طالبانو چارواکو یو اعلامیه خبره کړې او له خزوې غوښتي چې لاړتیا پرته له کورونو د باندې ونه وځي. دوی هم دا رنګه په علما او هم غږ کړی دی چې په دې اړه دې وازو کړي او ښځې دې د دوی خبره په دې مسله باندې پوه کړي. خو یو شمېر ښځې وایي د طالبانو چارواکو د دوی له اړتیا په پام کې نه ده نیولې او دغه اعلامیه یې خپره کړې چې د دوی ستونزې به لا پسې زیاتې شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په دغه خبر پاڼه کې راغلي چې ښځې د پرته له اړتیا له کوره وتلو څخه ډډه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي اسلامي فرهنګ ته د کورنۍ او ټولنې شې روزنې او هڅونې لاوه دور کول د اسلامي علماو وایزینو او د اسلامي فکر مبارزینو له اساسي دندو څخه ده چې په دې کار کې شمرسته کولای شي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد وایي:
دا د دې لپاره نه ده چې ځنانه ورته خدای مکړه پلار کې څوک ودرېږي چې ته ولې له کوره راوتلې او چیرته ځې. صرف او صرف دا ده چې یو نیکه لارښودنه، نیکه توصیه موږ باید خپلو خوندو ته وسي. موږ افغانان ښه کلتور لرو، ښه انانات لرو. هغه څه چې کوم غربي کلتور دا شلو کلو کې دلې راغلی دا خو بالکل د منلو وړ نه ده. کوم چې موږ د افغانانو کلتور ده هغه باید خامخا عملي سي او فجای سي.
بل لور ته بیا په غزنی کې یو شمېر مېرمنې له دغه خبر پاڼې سره غبرګون شي او وایي دلته هیڅ ښځه پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي. دوی وایي ډیری ښځې دفترونو، پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو ځایونو ته په خپلو کارونو او دندو پسې ځي، نه چې په ښار کې چکرونه وهي. زرغونه د غزنی ښار اړوند په سلطان محمود شارک کې ژوند کوي. دا وایي په خواله رسنیو کې د غزنی ولایت له مقام څخه خبره سوې خبر پاڼه لوستې ده. خو په افغاني ټولنه کې دا دستور دی چې ښځې پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي.
خار کې چې کوم خلک ژوند کوي طبعا هغه ټول وظیفه لري. د مثال په ډول یوه نجلۍ مکتب ته ځي، ورور یې هماغه لحظه کې وظیفه کوي، نو دا نهسي کولی چې له ځان سره هغه ورور یې راولي هغه له وظیفې راولي، ځکه که دوامداره دا کار دوام ومومي او هغه مثلا محرم ورسره راشي طبعا نسي د هغو وظیفې ته خنډ جوړېږي. نو په دا خاطر باندې دا یو ډېر مشکل کار دی زما په اند.
نظیفه بیا د غزنی ښار اړوند په امیر محمد خان کلا کې ژوند کوي. دا وایي هم د ولایت مقام خبر پاڼه لوستې ده. نظیفه زیاتوي ژمی واوري او زیاته سړزګي، نو زما په نظر پرته له اړتیا هیڅوک له کوره نه وځي.
طبیعي خبره ده چې حتما به یو ضرورت وي چې د کور څخه بهر راوځي، او دا ډیره زیاته مشکله ده، خصوصا د هغه ښځو او انجونو لپاره چې هغوی وظیفې لري او یا هم درس پسې د کور څخه راوځي. نو زما په نظر باندې دا زموږ لپاره ډیره یو درسته خبره یا صحیح خبره نه ده.
ملالۍ د غزنی ښار په دریم پلان کې ژوند کوي. دا وایي که وګوري د غزنی ښار واټونو ته ډیری ښځینه د خیرات ټولولو په موخه له کورونو څخه راوځي، ځکه چې هغوی په کورونو کې سرپرستان نه لري. دغه ښځې خلکو ته د خیرات لاس نیسي تر څو خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. ملالۍ زیاتوي ستونزو ته په کتو باید خبر پاڼې خپرې سي.
نو آیا د دوی وطن له کور څخه بې ضرورت دی؟ نه، دا بې ضرورت نه دی، ځکه چې دوی ستونزه لري. دوی په کور کې سرپرست څوک نشته. دوی مجبور دي چې له خپل کور څخه راووزي تر څو هغه خپل کور کې چې ماشومان دي یا څوک دي هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. هیله دا ده چې ضرورتونو ته وکتل شي، ستونزو ته وکتل شي او وروسته له هغې اعلامیې خپرې شي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته په تیره یوه نیمه لسیزه کې سختې جګړې سوې دي چې د دغه جګړو د بدمرغیو له امله ډیری مېرمنې د کورونو سرپرستانې سوې چې یا هم په ځینو کارونو او یا هم خیرات ټولولو بوختې دي چې له کوره وتلې اړین دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خیبر پختونخوا پولیسو مشر وایي په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د داعش خراسان څانګې وسلوالو موجودیت زیات شوی. د ده په خبره دغه ډله هم د تاریخي طالبان په څیر یو خطر دی. اخوا ځینې پوهان له دې سره سلا دي او وایي چې خو ځینې بیا وایي چې پاکستان کې په دې وروستیو کې د زیاتره بریدونو ذمهواري داعش خراسان ډلې نه بلکې تاریخي طالبان پاکستان اخیستي. تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورټ کې.
د خبر پختونخوا پولیسو مشر آی جی معظم جا انصاری وایي د صوبې د امنیت لپاره داعش خراسان وسلواله ډله هم د تحریک طالبان پاکستان په څیر یو خطر دی، خو د په خبره دا خطر مختلف دی. د پاکستان له شخصي ټي وي جیو سره په 28 جنوري یو مرکه کې معظم جا انصاری ویل له تحریک طالبان پاکستان داعش خراسان ډله ځکه جلا خطر دی چې دا ډله په دې سیمه کې کوم مرکز یا مشر نه لري.
داعش خراسان کو میں ذرا ڈیفرنٹ تھریٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں.
داعش خراسان ڈلی تھا زدہ و مختلف خطر پستر کے گورم زکی چی دا دمر منظم نہ دا دمر انتظامی جوڑشت نہ لری د دې مختلف څانګې دي او د دې کوم داس یو مشر هم نسته چې ته غیر فعال کړي یا ورسره مذاکرات وکړي. په مختلفو ځایونو کې مختلف خلک دي او په داعش خراسان پورې ځان تړي.
موزم جاوائی د دوی تحقیقات خائی چھ په 2020 کال کې وسلواله ډلې داعش خراسان په خیبر پختونخوا کې یو حکیم ستنام سنگ او بیا پرل پسې په مختلفو بردونو کې څلور پولیسان وجل او په پولیو ټیم یې هم حمله کړې وه. نوموړی وایي داعش خراسان ډله په وړو وړو څانګو کې ویشل شوې چې یوه څانګه یې ختم شي نو کېدای شي چې بله یې موجوده وي. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو پوه سمیع سبزی وایي له کله نه چې د تیر کال له 15 اگست څخه افغان طالبانو افغانستان نیولې نو د داعش او خراسان ډلې وسلوالو پاکستان ته مخه کړې. نو د په خبره ځکه چې یادې دواړه ډلې د یو بل مخالفې دي. سمیع سبزی په 28 جنوري مشال ډو ته وویل چې د خبر پختونخوا د پولیسو مشر دا خبره سمه ده چې داعش خراسان ډله د پاکستان پولیسو او امنیتي ادارو لپاره یو چیلنج دی. د په خبره ځکه چیرې دغه ډلې مشران په سیمه کې نشته. وسلوال یې هم په دې وروستیو کې پاکستان ته راوختي او د دې هیواد له استخباراتي ادارو سره یې په اړه ډېر معلومات نشته.
یو مشکل دا چې هغه هم چونکه دوی ډیر وخت لپاره هغه تنظیمي سټراکچر یې د افغانستان نه د باندې پاتې وو او د پاکستان له حکومتي جنسو سره د دوی ډیر زیات د انټيليجنس معلومات نشته ده، چونکه دوی افغانستان نه اپریټ کیږي، ځینې کسان پاکستان ته راځي، نو له دې امله پاکستانی جنسو لپاره دا یو چیلنج ده.
خو په پیښور کې خبریال او څېړونکي محمود جان بابر وایي په پاکستان کې داعش خراسان ډله د تحریک طالبان پاکستان همره قوي نه ده. نوموړی زیاتوي ځکه چې په دې وروستیو کې څومره وسلوالې حملې شوي په هغو کې د زیاترو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلي. محمود جان په 28 جنوري له مشالو سره په خبرو کې ویل چې د خیبر پختونخوا پولیسو مشر داعش خراسان ډله ځکه خطرناک بولي چې د ډلې پروسه کال د پاکستان په ګاونډي هیواد افغانستان کې د غټو بریدونو ذمواري اخیستې وه.